رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستلی مشی ز زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
په افغانستان کې یو امریکایي اسکر په داخلي برید کې وژل شوی او بلې ټپی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره په دې خبرې کې چې ولې په پاکستان نظامی مرستې بندې کړې دي او د لیبیا د پایتخت طرابلس کې د زندان تقریبا 400 زندانیان تښتیدلی دي
نن د خبرونو نروسته پر راپورټونو کې یو مسله دا ده چې په پکتیا کې ولسی خلک د مکتبونو دورانولو په پیښه ډیر خوابدي دي
زه هم دا ډول پوهیږم چې د سیاسي جوړجاړي لپاره د نظامی فشار راوړلو ته اړتیا ده
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس ویلی دي چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک د رای ورکولو نه بے برخې شي
پوره دغه علاقې کې جنگی دو بس کوم په لو جنگ ما خپل تلو بس مشرونو ویل پوشه
او د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په حق له د خاغلی یوسف نورستانی سره مرکه لرو خو تر هر څه مخکې د نړۍ خبرونه واوري خبرونه عاشق الله رحیم زوی وای
السلام علیکم دروندونکو په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه واوري د امریکا یو اسکر په داخلي برید کې وژل شوی او بلې ټپی دی په کابل کې د قاتم لاټړ ماموریت په ویلامې کې ولیدي چې پیښه د افغانستان په ختیځ کې شوې ده خو نور معلومات نه دی ورکړي د قاتم لاټړ قومندان جنرال سکاٹ میلر ویلیدي چې د اسکر د افغانستان خوندیتوب ته تعهد کړی و او د هغه مړینه زموږ د ټولو لپاره بد خبر دی د ټپی شوي اسکر روغتیایي حالت ښه دی دا په روان میلادي کال کې شپږم امریکایي اسکر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره په ننګرهار ولایت کې د پاکستان د قونسلګری د بیا پرانستلو په اړه په تلیفون کې خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی قریشی د خپل افغان سیال نه وغوښتل چې عادي حالت د قونسلګری د چارو د بیرته ګرځولو لپاره باید د جلال آباد په ښار کې د هغوی د قونسلګری امنیتي چارې د پخوا په څیر سنبالې شي پاکستان ادعا کړی دا چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د قونسلګری په داخلي چارو کې مداخله کوي او د همدې عملیې په جلال آباد کې خپله قونسلګری تړلې خو ښاغلی حیات دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د قونسلګری د کارونو نه خوښ نه دی په جرمني کې چارواکوي هغه افغان چې شک پیدا یې په هالند کې دوه امریکایي سیلانیان په چاقو وهلي دي په جرمني کې د پناه غوښتنې لپاره عریضه ورکړې وه چې نه ومنل شوې د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویلی دی چې د دغه افغان د پناه غوښتنې عریضه د امنیتي خطر پر اساس رد شوې وه د کورنۍ چارو د وزارت ویان هیرالد نیمنس نن تایید کړل چې دغه افغان 19 کلن دی او جاوید اس نومیږي پولیسو د برید کوونکی نیولی دی او تمه کیږي چې په محلي وخت نن به په روغتون کې د څارنوالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي پکتیکا په ولایت کې وسلوالو د هلکانو درې ښوونځي په بمونو الوزولي دي د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ښوونځي په مرکز خرنه کې تیره شپه د وسلوالو لخوا چې تر اوسه معلومه نه ده څوک بول په بمونو والوزول شول د یوه ویجاړ شوي ښوونځي مدیر عبدالحمید آشنا رادیو ته وویل چې څه موده وړاندې طالبانو ورته ګواښ کړی و چې ښوونځي دي وتړي
پرون مازدیګر ما خلک راوغوښتل چې کوي مستران چې موږ د مکتب بند کړو نیکو بند چاته ووایو تاسو ورځې دوته یاست یو وته یاست هغه اوس ګز لمونځ وکړو لمانځه بعد ملازم څنګه ورته ووایو استاذ همدارنګه کمپیر شوی دی لیسې په منځ کې ماین شغل شوی دی پنځه پاکستان د شپې رالو موږ یې کېنولو ماین خلاص شو دیوالونه تخریب شوي دي دا ټول ماتې کمپیوټر یې باندې میزونه د ارڅ ماتې
تر اوسه کومې ډلې د دغو ښوونځیو د الزولو ادعا نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه مطبوعاتو ته تبصره کړې ده دا هم نړیوال خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره به په دې خبرې وکړي چې ولې په پاکستان نظامی مرستې بند کړې دي ښاغلی قریشی مایک پمپیو اسلام آباد ته راځي او دوی به له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه خبرې ورسره وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پاکستان خپل یو بې اعتماده ملګری بولي او له کومې ورځې چې واک ته رسېدلی دی په اسلام آباد کې میلیونونه ډالر مرستې یا بندې کړي دي او یا هم ځنډولې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د ادلیب ولایت دی د هغه په قول د تورستانو نه پاک شي او ټول ولایت دی د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا څرګندونې نن سوریې ته د خپل سفر په وخت کې کړې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د ادلیب ولایت په سوریه کې د یاغیانو وروستی قوي مورچل دی. حکومتي قواوې د دې ولایت نه د یاغیانو د ایستلو لپاره د غټو نظامي عملیاتو تیاری نیسي. د ایران د بارنیو چارو وزیر په دمشق کې د سوریې د بارنیو چارو د وزیر ولید معلم او جمهور رئیس بشار الاسد سره کتلی دي. تمه کیږي چې د ایران، ترکیه او د روسیې مشران په راتلونکو څو ورځو کې د ادلیب د ولایت د وضعیت په حق لغونډه وکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی که د ادلیب په ولایت کې عملیات وشي د 800,000 په شاوخوا کې خلک به بې کوره شي او بې ځایه شوي خلک به هم خپلو مینو ته بیرته تللو ته زړه ښه نه کړي. ملګرو ملتونو همدارنګه خبرداری ورکړی دی چې د تعرضي عملیاتو له وجې به د ادلیب په ولایت کې بشري ناورین پیښ شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ، آشنا رادیو، د واشنگتن د سټیونو ناوریا. ملګری ملتونه وایي د هغو مهاجرینو مړینه زیاته شوې ده چې د مدیترانې بحیرې د لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسیف په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی دی ویلي دی چې تیر کال 2,216 کسان د مدیترانې په بحیرې کې مړه شوي دي. په دې راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې په روان میلادي کال کې 1,095 کسان مړه شوي دي. د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د یو زندان نه تقریبا 400 زندانیان تښتیدلی دي. حکومت د ترابلس په شاوخوا سیمو کې اضطراری حالات اعلان کړی. د خبر تفصیل د زامن محمد ناوري.
د ترابلس پولیسو ویلي دي چې په لومړي سر کې په زندان کې اړو داړو وشو، وروسته بیا زندانیانو یو دم د زندان په ساتونکو ارغل وکړ او دروازې ماتې کړلې. اکثره زندانیان د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي پلویانو چې په 2011 کال کې د ولسی پاڅون په وخت کې خلک وژلي وو. د ترابلس په زندان کې دغه ګډوډي هغه وخت وشوله چې د دوه ملیشو ډلو ترمنځ جګړه ونښته. د وومې لیوا په نامه د ملیشو ډله چې د ترابلس په جنوب کې پرته ده تېره اونۍ د ترابلس په انقلابي لیوا چې د حکومت ملاتړ کوي برید وکړ. د لیبیا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې نښتو کې د ملکي خلکو په ګډون 30 کسان وژل شوي او 130 ټپي شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د رویټرز د خبري ایجنټ دوه خبریالان چې د برما د محرمیت قوانینو په ماتولو تورن شي ول، محکمې نن په 1 کال بند محکوم کړل. دغه خبریالان د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې د روهنګي مسلمانانو پر ضد د برما د پوځیانو د عملیاتو په جریان کې نیول شوي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برما د حکومت کار غندلی او د اندېښنې وړ یې ګڼلی دی. تورن خبریالان محکمې د فیصلې نه وروسته ویلي دي چې برما د بیان ازادي ختموي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په پکتیا کې ناپیژندل شوو وسلوالو د هلکانو درې ښوونځي په بمونو الوزولی دي. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته راځي، خو په شروع کې یو رپورټ لرو. تاسې مخکې خبرو کې هم واورېدل چې د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې د مرستو ځنډول نه دي. دا د امریکا نوې پریکړه چې تاسې رپورټونه واورېدل، دا د مرستو ځنډول نه دي. دا مرستې نه وي، دا د پاکستان خپل پیسې وي چې د سیمې د امنیت د ټینګولو لپاره مصرف کړي دي او امریکا باید دا پیسې بیرته ورکړي. اسلام آباد ته د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د سفر نه مخکې دا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو تازه مسله ده. راپور ته ستاسو پام را اړوم.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کوي چې د امریکا څخه مرسته نه بلکې خپل حق غواړي. د سپتمبر په 15 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یو جګپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر کوي او کوربه سیالي شاه محمود قریشی ورته سترګې په لار دی.
زه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سفر ته سترګې په لار یم چې په سولې، ثبات او د دواړو هیوادونو له موقفونو خبر شو او د همکارۍ له لارې مشترک هدف ته ورسیږو.
افغان او امریکایي چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنې او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو تر څنګ ځینې نور مثالونه ورکوي او اسلام آباد په دوه مخې پالیسۍ تورنوي. خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپله مبارزه کې صادق دي.
موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته تیار یو، خو د امریکا لخوا ټپل شوې جګړه نه کوو. امریکایان باید په دې پوه شي چې موږ سره د مذاکرې په میز کښېني او خبرې وکړي. دا فشار او تاکتیکونه په تېره بیا په دې رژیم کار نه ورکوي.
د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ دا تازه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو تازه پیښه ده. څېړونکي وایي دغه اقدام ښایي پاکستان نور هم د امریکا اقتصادي سیال چین ته ورنږدې کړي.
اوس پوهیږو چې پاکستان د چین سره تړل شوی. چین په پاکستان کې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز په جوړولو کې میلیاردونه ډالره پانګونه کړې ده، نو دا به نور هم پاکستان چین ته ورنږدې کړي چې غربي قدرتونو ته تاوان وي.
دا کلنۍ مالی مرسته په داسې مهال ځنډېږي چې دوه ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او لوی درستیز د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
زه فکر کوم چې د امریکا حکومت غواړي یو قوي پیغام ورسوي چې پاکستان ته د پامپیو د ورتګ سره به د ترهګرۍ په مسئلې باندې کلک بحث ولري، او زما په نظر دا نه یوازې یو سخت پیغام دی، بلکې د راتلونکي ملاقات لپاره یوه بدرنګه سریزه هم بللی شو.
د پنټاګون لخوا ځنډول شوې دغه مرسته د ایتلاف د ملاتړ برخه ده چې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې او د افغانستان سره د پولې د خوندي ساتلو لپاره ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، موسیقي که د یوې خوا د دې وسیله ده چې د سړي ذهن لږ آرام شي او یا تفریح وکړي، د بلې خوا دا وسیله هم ده چې سندرغاړي کولی شي خپل پیغام او خپله فلسفه په دې وسیله خپره کړي. لږ وروسته په همدې موضوع باندې د هارون بچا سره مرکه لرو او دغه فلسفه هم داده. اوس راځو دې راپور ته چې یو شمیر ناپیژندل شوو وسلوالو په پکتیکا کې د هلکانو درې ښوونځي په بمونو الوزولي دي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ رالیږلی دی.
د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ښوونځي په مرکز خرنه کې تېره شپه ناپیژندو وسلوالو په بمونو الوزولي. په دې کې د حضرت بلال ویس بابا او د سید جلال بخاري ښوونځي شامل دي. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهرابالدین شفق آشنا راډیو ته وویل چې د چاودنو په نتیجه کې د ښوونځیو درسي او اداري خونې، فرنیچر، کړکۍ، دروازې او اسناد سوځېدلې دي. هغه زیاته کړه چې دغه درې واړه ښوونځي څه باندې 15,000 زده کوونکي لري.
پوهې دښمنان د کار کوي، د افغانستان د ملي شتمنۍ دښمنان د کار کوي، او دغه تخریب د خپل ملت سره، خپل اولاد سره، خپل ماشوم سره، خپل د شاګرد سره، خپل بېطرفه معلم سره چې یو قلم ډوډۍ نه لري خو دوی راځي خدمت کوي، دوی سره نو دوی باید موږ سره همکاري وکړو، دغه دښمنان پیدا کړو.
د حضرت بلال ښوونځي مدیر عبدالحمید آشنا راډیو ته وویل سمد وړاندې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ کړی و چې ښوونځي وتړي او د بیا پرانیستلو لپاره د دوی امرسانی ته منتظر پاتې شي. هغه زیاته کړه چې یاده شوې موضوع یې د پکتیکا له ولایتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې وه، خو دغې ستونزې ته د حل لارې تر میندلو مخکې وسلوالو ښوونځي په بمونو والو زول. هغه وایي
پرون مازدیګر ما خلک را وغوښتل کوي مستران چې موږ د مکتب بند کړو، نیکو بند، چاته ووایو تاسو ورځئ، دوه ته یاستئ، یو ته یاستئ. هغه اوس ګز لمونځ وکړو، لمانځه بعد ملازم څنګه ورته ووایو استاذ درکم پېښ شوی دی، لیسې په منځ کې ماین شغل شوی دی، پنځ پاکستان د شپې رالو، موږ یې کېنولو، ماین خلاص شو، دیوالونه تخریب شوي دي، دا ټول ماتې، کمپیوټر باندې میزونه، دا هر څه ماتې.
تر اوسه د پکتیکا په مرکز خرنه کې به بمونو د یادو درې واړو ښوونځیو د الوزولو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه له رسنیو سره کومه تبصره کړې. دا په پکتیکا کې په خپل ډول کې نوې پیښه بلل کیږي. معمولا د دا ډول پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه اخلي، خو د پکتیکا حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو کار بولي. تر دې سمه ده مخکې د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې هم دوو ښوونځیو ته ناپېژندو وسلوالو اور اچولی و. درسي مواد، تدریسي او اداري خونې او اسناد یې ټول سوځېدلي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس وایي چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک د رای ورکولو نه بې برخې پاتې شي. د امریکا غږ خبریال حکمت سروش د افغانستان د خپلواک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی رئیس سره مرکه کړې ده. ستاسو پام مرکې ته راغلم.
مشکلات شته، زه مشکلات ډېر زیات وینم. ما خلکو سره خبر کړ زموږ په وخت تقریبا 2500 مراکز موږ درلوده چې ټول 22000 څه د پاسه 2000 محلاتو کې موږ انتخابات وکړو. اوس زه پوهېږم چې 2500 د شاوخوا لري، 5000 یا کم یا لږ څه زیات 5000 مراکز لري. زه فکر کوم چې 15000 محله او دغسې محلات به دوی ولري. زه تر اوسه متعقین نه یم چې زموږ امنیتي نیروګانو دغه ټول مراکز کتلی دي، د تهدیداتو ارزیابي کړی دي چې بیا کمیسیون دا راپور ورکړي. یقین لرم چې دا به کار به یې کړی وي، ځکه بې د هغې نه کمیسیون نه شي کولی چې بې د ارزیابي د امنیتي قواو نه یو مرکز خپله پرانیزي او هلته انتخاباتو کې. نو هیله ده چې انتخابات ترسره شي او دا انتخابات به ډېر خلک به زه فکر کوم چې د رای ورکولو نه محروم شي.
اوس چې انتخاباتو ته ډېر کم وخت پاتې دی او سیاسي ډلې دا غوښتنه لري چې رای ورکوونکي ټول بایومیټریک سي،
زه فکر کوم چې دغه ادعا د احزابو د تیوریک د لحاظ نه صحیح دی. زه یې ملاتړ کوم، اما عملی جنبه نه لري د دې انتخابات دپاره او د آینده انتخابات دپاره بخي صحیح دی.
تیر ځلم د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ونه سوې، دا ځل هم د ځنډېدو خبره کیږي، ستاسو په دې اړه څه نظر دی؟
فکر کوم چې دا د وخت لحاظ نه امکان نه لري. اوس ګوره چې دوه میاشتې څه کم دوه میاشتې پارلماني انتخابات دپاره پاتې، یو تقریبا د یو دشم د حمل دی د 1999 کال کې د ریاست جمهوری انتخابات چې هغې دپاره هم فکر کوم چې شپږ اووه میاشتې پاتې دي. نو په دې کې د ولسوالیو شوراګانو دپاره هغه بیا کاندیدان ډېر زیات لري، ډېر زیات کاندیدان لري. نو هغوی ثبت نام کول، د هغوی ټول پروسس کول دا ډېر وخت غواړي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو نیټه هم اعلان شوې ده، ایا ستاسو په نظر په خپل وخت به ترسره شي؟
حکومت دا ژمنه کړې چې دا ترسره کیږي، او که چیرې په خپل ژمنه حکومت پاتې شي او بل کوم غیر مترقبه حادثه مثلا په مملکت کې پیښ نه شي، امکانات شته. حکومت که دا اراده ولري، ټینګ اراده ولري، داسې معلومیږي چې دا اراده د حکومت سره شته او خپل تصمیم کې رئیس جمهور قاطع دی. نو په دې کې څه فکر کوم چې دا کار کېدونکې دی.
تاسو د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې رهبري کولې، ډېری پر هغه ټاکنو باندې نیوکې کوي چې په پراخه کچه په هغه کې درغلۍ وسولې، حتی د بحران خواته ولاړې. تاسو په دې اړه څه وایست؟
زموږ په ګران هېواد کې جنګونه روان وو، بعضې ولسوالۍ زموږ په کنټرول کې نه وې، بعضې ولسوالۍ د تهدید لاندې وې. نو په دغسې حالاتو کې موږ انتخابات وکړ او پوهېږي چې موږ د انتخاباتو نوې پړاو ته راغلي وو. دا زموږ درېیم انتخابات وو، خلکو تجربه نه درلوده، موږ تخنیکي همکاران زموږ دومره غښتلي نه وو او امکانات زموږ ډېر ضعیف وو. زموږ د پوهاوي مرحله تقریبا موږ دومره وخت نه درلوده د پوهاوي دپاره، او زموږ خلکو سره دومره هغه نه وو چې دا مختصر پوهاوي دپاره چې موږ وخت درلوده هغه ټول جذب کړي او عملی کی. نو مشکلات زیات وو. په دغسې مشکلاتو کې مثلا موږ دا انتخابات ترسره کړ او موږ هغه وخت هم ویلي چې انتخاباتو کې داسې مشکلات موږ درلوده، بعضې تقلبات بعض ځایونو کې شوي وو. څومره چې موږ کولی شو هغه تقلبات موږ رفع کړل، دغه ځایونه به موږ وتړل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس محمد یوسف نورستانی سره مو د امریکا غږ د خبریال حکمت سروش مرکه واورید.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلی دی چې سکل په هرو اتلس مهاجرو کې یو کس په لاره کې مړ شوی دی. دا هغه مهاجر دی چې غوښتل یې د مدیترانې د سمندر له لارې ځان اروپا ته ورسی. د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوشنبې د ورځې رپورټ د نهیلیو سفرونه وایي سږ کال په هرو اتلسو کډوالو کې چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کوي یو تن مړ شوی دی.
The number of deaths at sea has increased.
بسمندر کې د مرګ شمیر زیات شوې دی. د سکاله پیل راځي یو زرو شپږسوه کسان مړ شوي دي. دا شمیر حیرانوونکی دی ځکه چې کم شمیر خلک د مدیترانې له لارې راځي او ډېر تلف کیږي.
وینسن کاچټل وایي که څه هم د لیبیا ساحلي ساتونکي اوس ډېره څارنه کوي خو کډوال په خپلو هیوادونو کې له زختو ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي، نو له همدې امله ډېر دې ته اړ دي چې اروپا ته ولاړ شي.
The traffickers are taking more risk.
قاچاقبران هڅه کوي چې خپل قیمت کم کاندي ځکه د دې لګښت ورته زیاتېږي چې خلک تر ډېرې مودې په خپلو زیرزمینیو کې پټ وساتي. د وړو کښتیو برابرول هم ګران دي، نو د مرګ د شمیر د زیاتوالي عوامل همدا شیان دي.
دغه راپورټ وایي چې تیر کال 2206 کسان چې له مدیترانې نه د تیرېدلو کوشش کاوه مړه شول. په دې کې په هرو 24 کسانو کې یو تن تلف شوی و. په راپورټ کې راغلی دي چې هغه عوامل چې خلک کډوالۍ ته اړ کوي هغه لا نه دي بدل شوي.
We still have 19 active conflicts.
موږ لا تر اوسه پورې په افریقا کې 19 فعال شخړې لرو. په منځني ختیځ کې هم شخړې خلک دې ته اړ کوي چې جلاوطني غوره کړي.
له بل پلوه په جرمني کې د ښي اړخ ګوند چې د کډوالو خلاف د تقریبا 6000 پلویانو مظاهره کړې وه، د کډوالو او اسلام ضد شعارونه ورکول. د غیرالې د شنبې په ورځ د چمنس په ښار کې ماښام مظاهره وکړله، خو په جرمني کې د هغوی نورو مخالفو مظاهره چانو د کډوالو ملاتړ وکړ.
پکار ده مونږ د ښي اړخ په مقابل کې ودرېږو. مونږ غواړو چې په ټولنه کې مو د هر ډول رنګ خلک موجود وي. مونږ به په ګډه دا کار وکړو.
سږ کال د کډوالو د مرګ شمیر د سفرونو په دوران کې 1095 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو راپورټ وایي سږ کال د مړو شمیر لس چنده زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو استازي په پای کې وویل پکار د اروپایي حکومتونه په ډیر مسؤلانه ډول عمل وکړي او خپلو اتباعو ته د کډوالو په برخه کې رښتیا ووایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو خبريږي. د پښتو موسیقي د اوسنی دور په سندرغاړو کې هارون باچا خاص نوم او شهرت لري. هارون باچا وایي چې هغه موسیقي د خپل فلسفه او پیغام د خبرولو لپاره ښه وسیله بولي. زمونږ همکار متیو لابد د هارون باچا سره د هغه د ژوند جانان او وطن په فلسفه خبری کړی دی.
وطن دې ک جانا، وطن دې ک جانا، وطن دې ک جانا، رومي روح دې بل میزان، رومي روح دې بل میزان،
هارون باچا د پښتو د موسیقۍ د اوسنی دور هغه نوم دی چې د خپل فن او هنر په وسیله په سندرغاړو کې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړی.
ژوند او جانان او وطن کدا ته وایم چې دغه درې ټکو باندې بس راڅرخي دغه زما د هنر او دغه سندرې یو دې شانو ذکر پکې ډېر دی.
خایسنا دی لګي د دانا دی قربان، د دانا دی قربان، ستاسو باخ کی خبري، ستاسو باخ کی خبري.
هارون باچا وایي چې هغه فن د ژوند نه بل څه ګڼي او د تل د سندرې او شعر نه وایي چې پولیس ته پکې یو پیغام رسي، د حالاتو کیسې او د ژوند حادثې پکې رښتې.
یوازې موسیقی د موسیقی د پاره نه کنه چې یو څه هغه دا په داسې انداز وشي چې یو مقصدیت پکې وي، یو هدف ته ولري او د هغې دپاره کار وکړي. نو یا هدف ترلاسه کړی یا نه کړی، خو یو څه قدم زو خو به د یخ خواته اغېستی. نو
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش.
ارون بچا وای چې خپل هنر کې معیار او نوښت ډیر پام تل د وخت په فل فلک دی او هڅه کوي چې مینوالو ته معیاري موسیقي او شعوري غږ ورسوي.
دایو دا شعر خو وي، موسیقي ورته ښه جوړه شي، بیا دا زمونږ په وطن کې چې کوم حالات را جوړ دي، داسې یو څیز وي چې د دغه یو 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 دغه پکې منظور شي یو یو رقم. نو مختلف شیان وي چې هغې ته باید سړی زه خو ته لږ تر لږه پام کوم چې یو د مخکې نه خو شي، یو بدل میوزیک راشي، داسې یو میوزیک راشي چې کې زمونږ د زما د ولس په ګټه هم تمام شي، د هغې یو فکري روزنه پکې هم وشي. یو څه
په پښتو موسیقۍ کې د نو سندرغاړو لپاره د هارون باچا نوم د یو مشال او د مثال په معنا دی، او دی پخپله هم وایي چې دی په دې ډېر ویاړي چې نوی سندرغاړي د ده د طرز او د فکر پلوي کوي او پښتو موسیقۍ ته وده.
زما خو شکر دی دا کوم ملګري چې روان دي کشران، نو هغوی پخپله دا د دې خبرې اظهار کوي چې هغوی لګیا دي زما په هغه پلے پلے ہی خدے قدم قدم ہی خدے اور روان دی دا زما پر نورم خوشالے خبر شي چیزا چاته خو می ولار سم کړی دا ټول خلک را روان دی او دا 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 کار ومن یو خطر ته بوز
یو چم پانے رجولی په حیا دی راشي پیار دې ستر دې اول پټی کی
ان بچا پخپلو پغو سندرو نه وازه د ولس زونه ګټلې دي، بلکې د ولس کرنه هم مثبت لوري ته بدل کړي. خو پخپل هارون باچا وی چې د دغه سفر لا ډیر نور هم پاتې دی او منزل لا ډیر لري.
نه ډیر په لار کې ما لا هم یو څو قدم په وهلي منزل په ډیر لري دی. او خدای دې وکړي دا سه کار وکم چې هغه واقعي پښتانه یاد وساتي، او څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې یو کار وکړم د خپل هنر له لارې چې هغه واقعي زما خلکو ته ګټه ورسوي، دا هنر وروستو کې هنر مخته لاړ شي، زما ټولنه مخته لاړه شي. نو په دغه برخه کې خو ډېر کار کول دي. پښتو تنده لا ډېره ده، ادب ډېر وسیع دی، ډېر پراخ دی، ډېر ډېر شیان دي چې باید موږ یې راوسپرو که نه او خلکو ته وړاندې زمونږ په شعر کې په موسیقۍ کې ډېر خواږه لام پاتې دي دې باندې کار وشي. باید نو باید اوس راکړي څه کومه کومه خیر
د هارون باچا د فن او د فکر سفر همداسې روان دی، او دی ګام په ګام یو نوی پیغام ولس ته ورکوي او سوله او مینه خپروي. دیو لا عابد، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگټن.
اخیره کې د سو خبرونو غټه کې واورید، امریکا یو عسكر په داخلي برید کې وژل شوی دی او بل ټپي شوی دی. په کابل کې د قاتم لاټر ماموریت په یوه اعلامیه کې ویل دي چې د پیخه د افغانستان په ختیځ کې شوی دی. د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پاکستان د بارنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان د قونسلګری د بیا پرانستلو په حقله په ټلیفون کې خبرې کړې دي. په جرمنی کې چارواکو ویل دي چې هغه افغان چې شک کیږي په حالن کې دو امریکایي سالانیان په چاقو وهلې دي، په جرمنی کې د پناه غوښتنې لپاره عریضه ورکړې وه خو منل شوی نه و. په پکتیا کې وسوالو د هلکانو درې ښوونځي په بمونو الوزولې دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر محمود قریشی وایي د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره به په دې خبرې وکړي چې ولې په پاکستان نظامي مرستې بندي کړې دي. دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.